ما پریش د بازار کې وای پای دی د وای پای سره موږ وصل کو یو جی بی په درې درې نیم سو افغانۍ راکړي د څه بیا وروسته موږ کار ځنې اخلو نو بیا له دې چې موږ ته د خادي جر تجل راتسم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې خبرونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د مدني ټولنو درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلې کونه شي کولای شي خزانه کارکونکو او ګمارین دوی بار شي خپل فعالیتونه کم او وی په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزانه کارکونکو د ژوند ژغورنې د مرستو پر سوال کې خورا مهمه دي. دغه وروستي جنسيتي خبرداري د ملګری ملتونو د خزو څنګ ورکړی دی. د ملګری ملتونو بیا د کډوالۍ عالی کمشنري ویلي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستي پورې نږدې تاسو وزیر کسانو ته موسمی مرستې رسولې او د اداره بل ټول زنګال سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسيار څنګه د چړشمبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان له سخت ژمي لپاره چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیست کې د ادارې لوجستیکي مرکز ویلي چې د دوی بیړنۍ مرستو رسولو مسله د خبرخه د منوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په رسټیو کې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بي وزلي زیاته شوې ده او د هیواد سلويخ میلیونه وګړي له نیمایي زیاتې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وسپنې پټلۍ د اداري او پلاوي نن ازبکستان ته تللی چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بختر اجانس چې د رایې د طالبانو په لاس کې ویلي چې د پلاوي د طالبانو د ریاست الوزرا د تارکاتو د ملي ادارې او د مالی وزارت استازي پکې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېر جدي ستونزو سره مخ دي. په تیرو کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې ده او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تیر شپه د کانګرس لاري ملت په وینا کې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي. پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو. دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکونډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم ځنه په خاطر هر کس مې
پدې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې غنور ترانسمیټرونه سي دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي نو سي دغه تغیرات خپل د جوړ خفقان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي.
کور کې وړې په کار وسبان نه وو بس نور چې هته را باندې ځل د کاروبار نم پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
بس سامه ده دا سیمه غنا چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو. نور څه وای
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودر کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د سور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له شمیرو شولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګولو ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت او خپل مجاهدین برابر کړی دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بین وړو او دی به نیسو محکمې ته بیا سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضر نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا
د نشه بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوال ټولنې د دوحه په تړون کې پر طالبانو خېو په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سکال هم کوکنار کرل شوی دی. له همدې امله نړیوال ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي،
په ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د اقره په میاشت کې خپور سو شي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط یوه رواني ناروغي ده. د معتاد زورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشي پرېښودلو ته حاضر نشي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلنایش خبر نه درار قسمه د نوم امارات خودن خونه امارات درست
درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته راتلو پر مهال نشه پرېښي وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پخې غځول او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې ترڅنګ پیسې او مالونه هم په زور ترې نه اخلي.
د ای شوای بچات خېلی کوفته زدم جنبه خاطر په دې شپو ورځو کې ډېر ځوانان وهل شوي او ځورول شوي دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي. یو وایي زه د نشه یي موادو د ادارې کارکوونکی یم، بل وایي زه د امنیت، او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور یم. مشران یې خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلی په ښار کې یو بل معتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولی او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشه یي مواد هم ځینې وړي دي.
درې څلور ځلې داسې وهلیم چې میرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډېر دي. د اسلامي امارت مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي، موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي، درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي. که خبره ورسره کوي تر هغه ډېر وهي.
خو په دایکندي کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند په اړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکندي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه څلوېښت بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوې شمېرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېښت زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وای له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه، بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخلي بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د دایکندي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهی ډبوي.
رازا کرم، مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار ل شپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19 او 25 مترو، او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې موادو استعمال د جوړ خپګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنیز خزان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خپګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خپګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خپګان یا ډیپریشن یو روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د بخوا په پرتله پکې خرابېږي، او شخص بې له کوم علت، بې له کوم وجه خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خپګان اسباب یا عوامل مختلف دي. ولې درې عمده عوامل چې د ژور خپګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که یو شخص په فامیل کې په مور او پلار کې د ژور خپګان نه جوړی موجوده وي، نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه نه جوړی رامنځته شي. دویم بایو کیمیکل سپیکټرز یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت له سیروټونین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غو کې تغیرات رامنځته کیږي، نو سی دغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي. او دریم ډول سی دی هغه سایکو سوشل فیکټرز یا اجتماعي روحي فاکتورونه دي چې په غو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دغه ټول د ژور خپګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خپه وي، غواړي تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لره له هغه علاقه ورسره کمیږي او له هیڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزن وکوي.
ایا احتیاط د ژور خپګان لامل ګرځي او که ژور خپګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خپګان د احتیاط سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خپګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لري کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذب خوشحالي او آرامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دغه تعذیب خوشحالي او آرامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپک سترګ باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، نو یعنی دته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوهم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپله د ژور خپګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خپګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خپګان سبب ګرځي، ولې په ځانګړې توګه تریاک یا هیروئین دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته، نو دغه تغیرات د ژور خپګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروئین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشي مواد پریږدي، ډیپریشن یې خکیږي او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خپګان خپله یوه روحي ناروغي ده. هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري، درملنې ته ضرورت لري، ولې په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي ژور خپګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترکي، دغه د مخدره موادو ترکم شخص ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خپګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خپګان تداوي متشروع شي، نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خپګان اعراض او علائم ښه شي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي په ژور خپګان اخته نشي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې د ژور خپګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخر دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازم ده چې شخص دې ته وهڅول شي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو نور محمد په ایران کې د نا اهل ملګرو له لاسه موتات شو. دی زیاتوي چې هغه مهال د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي اعتیاد یا اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو دا به خپل د دل خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د ناهل ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل. اول ته عملي شلم، اوله شروع ما د سګرټو نه، بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم، د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا ښه شی دی، دا دی وغه دی، یعنی دینه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړې وه. زه ډیلیوری موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو، بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې، اوس کور کې وړې په قار غوسه باندې به وم. بس نور چې حتی راباندې زیات شله، د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی، بس حتی چې نو به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. وزه سی واده می کړی چې په پلانکی سات راځم، بس هغه سړی ته منتظر دی، زه قرار وځ شو یم، پاتې شو یم. یا سی اثر مثال راوسی دی، تاړه کې ولاړې دی، واده می کړی شاید 2 ساعت 3 ساعت بعد راغلی یم. دسی و وخت راغله را باندې، خدا د نشې تاثیرات البته. نو کورنۍ چلن را سره خو چې بس ګټه می کوله، خو خوشاله چې وخت کې بس ګټم نه کوله، خوشاله نه ونو. ما ځم بالکل نه دی پریخه خماری ته، حتی د 5 ورځو 6 ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د 2 ورځو شی پاتې کېږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط 200 روپۍ شی اغوستو، 200 روپۍ شی ما تقریبا 2-3 ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال 1 ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزانه، اوس البته 500 ته تللی دی، هغه واده موږ اغوستو 200، هغه 1 ګرام به ما 3 ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبورۍ دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې، بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم نه پساره کې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو موتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو موتاد کړي، اصل کې څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تام یو دود پودر وای چې لګ دې تا به جوړ شي.
سالم جانا، ما څه کوي چې پودر را باندې وهي؟ ته د خپل کار کوه، که د پرینډي والان ډیر ول غواړي نو زه به یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکا زوی کمال در خیم، هغه خو هم ستانډي وال دی.
او رښتیا هم کمال مې ښه خوږ انډي وال دی.
نو چې کمال دې خوږ انډي وال دی، هغه ته ولې د پودرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم 2 ځله سات کړی دی، خو نه یې مني.
سم ورپسې شلاشه، خیر به یې ومني.
څه کوم بابا، ما له پودرو خیر ولید چې پاتې کمال شو، که پاخته هم شي ما ته به څه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامخا در رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې به راکړي که پودر؟
که کمال پودر او پیسې نه درکوي، زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
ښه سمه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ماشول د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمه وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي، که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیرم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیم زایم.
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا دی درغلم.
مېلمنه غواړي؟
ولې نه غواړو؟ خدای دې راواله. راځه راځه
خورې، دا سپی دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه، نه دې داړي، چغه ورکسه.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، خیر راغلې. څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چل دی.
راځه راځه، مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه کښېنه، مننه، د یوې خبرې لپاره راغلې یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې میلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای ور وړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی. نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودرې دی، ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که یې مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې کړم، ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډرې شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډرې کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی دارم.